Azadi Radyo. Radyo Azadi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم کوچنی اختر مو مبارک په دې هیله چې د اختر شپې او ورځې په امن او خوښۍ کې تیرې کړئ ازادي راډیو د نن ورځې 12 خبرونه له همدې شپې پیل شوې د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو افغانانو ته د اختر د مبارکۍ ترڅنګ پر طالبانو غږ کړی چې اعلان شوی اوربندي وغځوي د امریکا سفارت بیا افغانانو ته په دې بڼه د مبارکۍ پیغام ثبت کړی
عید مبارک
اختر مو مبارک شه د افغانستان د عام روغتیا وزیر له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د چټک سرایت د مخنیوي لپاره د اختر په شپو ورځو کې لازم سپارښتنې په پام کې ونیسي
هر به احتیاطي چې موږ په ټولنه کې کوو موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي
په پکتیا کې د ناامنۍ او زیاتوالي یو شمېر کسان دې ته اړ کړي چې د ګردیز په مرکزي چوک کې د اعتراض په توګه خیمه ووهي نن د ژوند رنگونو کې بل تاسو واورئ چې په دې اختر کې اعلان شوی اور باندې څومره خوښي یاست کولمړی په مو کړی د دې سات مهمو خبرونو ته په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړی ورځ د افغانان هم دغه اختر د اعلان شوی اور بند په فضا کې لمانځي په پروان کې د ازبکستان د وردیاتی برېښنایي وستنه لوزول شوی او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي چې د ولسمشر بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نه ږدي بشپړ خبرونه نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړی ورځ د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په خبرګون کې ورته اقدام کړی دی تر اوسه لو اوربند څخه د سرغړونی راپورونه نه دی ورکړل شوی افغانان د اختر داسې مهال منځ چې د جګړو دوام ډیر کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې د روژې سګنی میاشت له خونړیو حملو سره ملوه تر ټولو خونړی هغه د کابل په دشت برچ کې پر انجونو زده کوونکو چې شاوخوا 200 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوخته ورسته خونړی وبریدو ته په پام ډیر افغانان دې ته هم خوښ دي چې لک تر لګ دې اختر په درې ورځو کې چې اوربند اعلان شوی دغه ورځ په امن او خوښي کې تیر کړي د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو پر طالبانو غږ کړی چې دغه اوربند وغځوي خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اوربند د اختر په درېمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غځول کیږي طالبان وای پرون یو څلوي افغان امنیتي سرتیری له خپل زندانونو خوشی کړل دا خبره دی د لوی انزبی الله مجاهد پر ټوئیټر پانه کړی او ویلي دی چې دغه سرتیری د روژې په مناسبت په بادغیس فاریاب سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندانونو خوشی شوی دی مجاهد دغه راز ویلي چې په روژې کې ټول ټال 255 پولیس او سرتیری په څو پړاوونو کې له خپل زندانونو خوشی کړی دی افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې د افغانستان ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبري وکړي په هغه خبر پاڼه کې چې تیر شپه ارګ خبره کړې ویل شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غنی ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپل غم راضي او خواخوږي او خوده د خبر پاڼې لمخې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د سولې پر هڅو سیمه ییز همکاري او د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې تر دې مخکې وړمه ورځ د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان فرد هم له افغان ولسمشر سره په کتنه کې پر ورته مسایلو خبرې کړې وې په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوی او سره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده په پروان کې د برېښنا شرکت مسول روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام شاوخوا اتنیمې بجې نامعلوم وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې وستنه په ماین ولوزوله د ښاغلي ساجد په خبره د دې ستنې په ویجاړېدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون د وو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده د برېښنا شرکت دغه راز په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تخنیکي کارکوونکي هڅه کوي چې د برېښنا پرې شوې مزی بیرته وتړي تر دې مخکې روانونه په همدې ولسوالۍ کې نامعلوم کسانو د برېښنا د نورستنې هم په بمونو الوزولې وي چارواکو په دې اړه چې د برېښنا د دغوستنو د الوزولو تر شا څوک لاس لري رسمي څرګندونه نه دي کړې خو له دې مخکې د ډیرو دا ډول پیښو مسؤلیت په سیمه کې پر غیر مسؤول وسلوالو اچول شوی دی خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل به ځواب پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې ویل چې بلینکن او لاوروف پرون چهارشنبه پر ټلیفون خبرې وکړې او زیاته کړه چې ښاغلی بلینکن د ولسمشر بایدن پر هغې خبرې بیا ټینګار وکړ چې ویل یې د امریکایي وګړي به خوندي کوي او د روسیې د هر هغه اقدام په وړاندې به چې متحده ایالات یا متحدین زیان منوي د خلکو د خپلو خلکو د ګټو دفاع کوي وبخي د خپلو ګټو دفاع کوي. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې په اوکرين کې د نن او شاو خواته د روسي ځواکونو د ځای په ځای کېدو په ګډون په یو شمېر مسایلو د واشنگتن او موسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تمه ده چې بلینکن او لاوروف راتلونکي اونۍ د آیسلند په پلازمېنه ریکجاویک کې د یوې سرمشریزې په څنډو کې سره مخامخ وګوري. او د بالیوډ وتلي استوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا زپلو سره د مرستې لپاره د راټولیدونکو پیسو اندازه لوړ کړه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د جوړې مخکې د 10 میلیون هندي روپیو د راټولیدو ژمنه کړې و خو اوس هدف 110 میلیون روپیو ته لوړ کړ. دغه بس په نبل هغو خلکو سره کیږي چې د کورونا او باز زپلی دی. انوشکا او میړی د چهارشنبه پورز د اعلان وکړ دوی د بسپنی راټولولو لپاره لوړاندې کمپاین پیل کړی دی. هنچ کورونا وایروس سخت زپلی د وروستیو شمیرو له مخې پر کووید 19 د اخته شوو کسانو شمیر تر 3 میلیونه 340,000 او له امله د مړو شوو شمیر له 245,000 کسانو اوښتی دی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه ورځ ده تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه ولس. کندهار کې به اسمان برګ وي ده تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه شپاړس. مزار شریف کې به اسمان نیمه ورځ وي ده تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه اتلس. کندهار کې به هم اسمان ورځ وي ده تودوخه لوړه درجه دیر سټی ټاپ انزلس. او بل اخر جلال آباد کې باسمان نیمه ورځ بي د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه ورس اټکل شوی ده.
د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالاتو اټکل مهم واوري د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه. په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړي. نن د سوریا غوی د میاشتې درويشتمه او د میلادي مې میاشتې 14 ده. د غرز وړاندې د ژوند په شیبو خبرونه کې و ل تاسو وورو چې د اختر ته څومره خوښي سپتیر بیا چې درې ورځې هم اوربند اعلان شوی دی. خورازو د ژوند رنگونو کې وبخي. خورازو د خبرونه لومړی موضوع ته اروپای ټولنې کوچنی اختر پر رسیدو سره د افغانستان خلک یو والی تراوبل او ټولو ته د اختر مبارکي ورکړه. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو هم د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړه. اروپای ټولنې له طالبانو غوښتي چې د جګړو له دوام او وینو تویولو لاس واخلي او اوربند وغځوي. نور په دې رپورت کې
په کابل کې د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې استازو د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړه. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر اندرس وان برانت په خپل مبارکي پیغام کې ویلي چې ځان په ټولو هغو دعاګانو او د افغانستان د خلکو په هیلو کې شریک کړي چې یو هوسا ژوند ولري او هر نارینه او ښځه یو کولای شي په سوله کې ژوند وکړي. نو موږ زیاته کړې چې د روژې مبارکي میاشتې له عبادتو څخه په راوتلو ټول پوهیږي چې د راتلونکي اصلي کلی په یووالي او یو موټی توب کې ده. هغه وویل
pursuing one's own petty goals sowing division
د کوچنیو شخصي اهدافو تعقیبول تفرقه اچول او د هیواد ټوټي ټوټي کول افغانستان له خطرناک وضعیت سره مخامخ
کوي.
اروپای ټولنې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړو او تاوتریخوالي لاس واخلي. د اروپای ټولنې سفیر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وایي چې طالبان باید درک کړي چې د جګړو دوام د افغانستان رنځور خلکو او د هیواد ته سخت زیان لري. هغه وایي اروپای ټولنه د افغانستان د یو پخوانی ملګري او شریک په حیث په دې حساسه او مهمه مرحله کې د سولې لپاره چې د اروپای ټولنې د ټولو وویشتو غړو هیوادونو ګډ هدف دی له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اندرس وان برانت زیاتوي اروپای ټولنه په نړۍ کې د سولې د تر ټولو لوی او بریالۍ پروژې په توګه کولای سي د افغانستان لپاره یو الهام بخښونکی واحد وي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دفتر هم د افغانستان خلکو ته د اختر در رسیدو له کبله مبارکي ویله. د امریکا سفارت په یو ځانګړي ویډیو پیغام کې په پښتو او دری ژبو پر خپل ټویټر داسې ویل:
عيد مبارك،
اختر مو مبارک شه،
عيد مبارک.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د بورا لاینز هم په خپل پیغام کې هیله شوډلې چې د یووالي او خواخوږي احساس د اختر تر ورځې وروسته هم دوام وکړي. سږ کال کوچنی اختر داسې مهال راورسید چې د روژې میاشت د افغانانو لپاره یو تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په دې هیواد کې د جګړو او په ځانګړي ډول وروسته بریدونو په لوګر او کابل کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وړوله، خو ډیری خلکو د طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی وکړ او د هغه د دوام غوښتنه یې وکړه. طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی، خو معلومه نه ده چې دا اوربند به تمدید کړي کنه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو پر طالبانو غږ کړی چې دغه اعلان شوی اور بند وغځوي. خو د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اور بند د اختر په درېمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غځول کیږي.
اور بند 12 بجې شروع کیږي د شپې مهال، تر درېمه ورځې 12 بجې د شپې پورې به دوام وکړي ان شاء الله زموږ لپاره.
پاین هلکه افغانستان د امر روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیايي لارښوونې مراعات نشي، د کورونا وایروس درېمه څپه په چټکۍ خپره شي. په عین حال کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د ټول هیواد د جماعتونو په امامانو غږ کړی چې د اختر لمونځ په آزاد فضا او د ماسکونو په کارولو سره ادا شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د امر روغتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره خبرداري ورکوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د حج او اوقاف وزارت سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د خپرېدو او په دغه وایروس د اخته کېدو پیښې مخ په زیاتېدو دي.
هر به احتیاطي چې موږ په ټولنه کې کوو، که مارکیټ ته زیات شو، منډی کې بیروبار ده، لیسې مریم کې بیروبار ده، لوی شهرونو کې بیروبار ده، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي او د مثبت واقعاتو په ګراف کې وینو. نو که غواړو چې دا ګراف بیرته سر یې زموږ ستې څخه ټیټ سي، نو کلی دی هغه لارې زموږ ستې په لاس کې دی چې مخصوصا د روژې په آخر کې چې آخر ته رسېدلی یو او د اختر په ورځو کې ورته احتیاط وکړو، پام وکړو.
خغلی مجروعی وازی په کابل کې د تیریوی اونۍ په پرتله د مثبتو پیښو په ثبت کې ډیر لسلنه او په وفاتو کې بیا 8 لسلنه زیاتوالی راغلی چې په خبره ده د کووېډ 19 ناروغي د کچې د لوړېدو ښکارندوی کوي. د امر روغتیا وزارت سرپرست له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورون ته زیات تګ راتګ ډډه وکړي او د ټولنیز واټن، ماسکارولو او لاسونو مینځلو په شمول د نورې ټولې روغتیايي لارښوونې هم په پام کې وساتي. بلخو د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت مرستیال محمد امین مظفری په همدې خبري ناسته کې ټول ملا امامانو او خطیبانو ته لارښوونه وکړه چې د اختر لمانځه د ادا کولو پر مهال باید ټول روغتیايي تدابیر په پام کې ونیسي او په لاندو خطبو ویلو سره د لمانځه ادا کړي.
نماز عید در تمام حالات باید در فضای باز ادا شي.
اختر لمونځ باید په ټولو حالاتو کې په خلاصه فضا کې ادا شي. هغه جمعهونه چې آزاد فضاوي نه لري په هغه سرکونو کې دي لمونځونه وکړي چې چاپیرل کې شته. د جمعهونو امامان او مسولین باید امنیتی مسایلو ته جدي پام وکړي. د لمونځ کوونکو د صفونو ترمنځ باید واټن مراد شي او ټول مسلمانان باید د اختر په لمونځ کې د ماسکونو په چولو سره ګډون وکړي،
ماسک اشتراک وکړي.
د خغلی مظفری په خبره اسلام سپیشل دین کې د یو مسلمان بلته تر ټولو ښه ډالۍ او نیت د هغه سلامتی ته زیان نه رسول دي. نو همدې شرعي اصل ته په پام سره د ټول خلک د کورونا وایروس د لخبرېدو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د امر روغتیا وزارت په خبره دا مهال افغانستان کې دننه د کورونا وایروس د ډول معلومولو وړتیا لري او تر دې دمه تر ټولو زیات انګلیسي ډول کورونا وایروس تشخیص شوی دی. د دغه وزارت معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره تر اوسه 422 ټیسټونه شوي، 35,545 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېره بیا 4.3 لکه خلک ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
ازادي رادیو اوري د سهار او بجې او 15 دقیقې د وړاندې پنړیوالو مسایلو کې به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د راپورټ شوی کرکیچ لورستي حاله خبر شي، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
برتانیایی ورځپاڼه ګارډین په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي ځواکونو دوه چنده زیات وو. په دې مقاله کې د امریکا د براون پوهنتون د چهارشنبه د ورځې د می د 12مې د جګړې د سرچینې په نوم د پروژې لارې معلومات خپره شوې دي. مقاله لیکي د افغانستان د شاوخوا شلکلنې جګړې پر مهال په دې هیواد کې د برتانوي او کاناډایي سرتیرو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي سرتیرو دوه چنده زیات وو. د ګارډین په لیکنه د نړیوالو ځواکونو د غړو په پرتله امریکایي سرتیرو د آی ساف تر چتر لاندې او د امنیت په برخه کې ډیر تلفات ورکړي، او د 2001 څخه تر 2010 کال پورې یې 2314 سرتیري وژل شوي دي. خو په مقاله کې راغلي چې په دې هیواد کې د ځای پر ځای امریکایي سرتیرو د تلفاتو فیصدي د برتانوي او کاناډایي ځواکونو په پرتله دوه برابره کم وه. ګارډین ورسپانې لیکلي د جګړې سرچینې په نوم څېړنه کې د سرتیرو د وژل کېدو فیصدي د هغې مودې پر اساس ده چې په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری ځای پر ځای وو. د دې څېړنې له مخې په افغانستان کې هغه مهال چې د نړیوالو ځواکونو شمیر تر بل هر وخت زیات وو، د دغو ځواکونو تلفات 2.3% وو. د برتانیایي سرتیرو تلفات 455 یعنی 4.8% او د کاناډایي سرتیرو 1.5 یعنی 5.4% وو. ګارډین د کاناډا په پلازمینه اوټاوا کې د کارلټن پوهنتون د نړیوالو اړیکو د استاد الینور سلوان قول لیکلی چې د کاناډایي سرتیرو تلفات نسبتا لدې کابل زیات و چې د ماینونو پر وړاندې د نقلیه وسایتو مقاومت یې ضعیف، ام آر ای پی زغروال وسایتو او نظامی هلیکوپترو لکه مش سره مخامخ و. د افغانستان په جګړه کې د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې شاوخوا 50 افغان ملکیان وژل شوي، او 30% تلفات د امریکایي او افغان هوایي حملو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. د امریکن پروسپیکټ په نوم خبرونه د سناتور جین شاهین د وینا په اړه مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي کله چې د نیو همشر ایالت لوړپوړي سناتور جین شاهین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د شاته د او افغان شذو عکسونه لیدل کېدل. د امریکن پروسپیکټ په لیکنه جین شاهین د طالبانو لخوا د دغو او شذو د وحشیانه وژنو په اړه تفصیلي خبري وکړي، او د دغو او قرباني شذو اکسونه یې ښکارا کړل. د شاهین په وینا باید ډاډ ترلاسه شي چې د افغان شذو حقونه چې په ډیره مبارزه یې ترلاسه کړي باید خوندي پاتې شي، او د بهرنیو ځواکونو وتل د هڅې له تهدید سره مخامخ کوي. امریکن پروسپیکټ لیکلي په افغانستان کې نشټې د دې هیواد د نجونو او شذو لپاره ویجاړون کړي، او د ملګرو ملتونو د 2021 کال د راپور پر اساس د 2009 او 2020 کلونو پر مهال تر 10,000 زیاتې افغان نجونې او شذې وژل شوي یا ټپیانې شوي دي.
په پکتیا کې د نام نه وزیات والی او شمر کسان دي ته کړی چې د ګردیز په مرکزی چاو کې د اعتراض په توګه خیمه وهي. دوی ځای ملکی او پوزي مسولین تورن کل چې د نام نه ودی یو شمیر پیښو په مخنیوي کې امپات راغلي. د دغو اعتراض کوونکو په خبره ناملي په دې ولایت کې زیاته شوې، او په تیرو څو میاشتو کې د ولایتي شورا د غړو په ګډون له 500 زیات کسان په هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
پکتیا د مرکز او ولسوالیو ګڼ مسیدونکي ځوانان او مشران د دې ولایت په مرکز ګردیز کې په دې ولایت کې د اوسنی خراب امنیتی وضعیت په خبرګون کې راټول شوي. دوی ورسته لغې د ګردیز ښار په مرکزی چوک کې د تحسن خیمه ولګول چې څلور ورځې وړاندې د مرکز ګردیز یو تن اوسیدونکی ایشان احمد چې په ښار کې موټر چلاوه انسان تختونکو ل خپل موټر سره وتختوه او ورسته یې وواژه. اعتراض کوونکي وایي هدفي وژنې، وسلوال بریدونه او غلاوې هر ورځ د پکتیاوالو ژوند اخلي، خو مسولین د دوی په وینا پر وړاندې په اقداماتو کې پاتې راغلي. د اعتراضیان است یو ګډونوال سید جمال الدین اسف خلوایی
د تیرو څو میاشتو راهیسې 50 کسان دا په هدفي وژنو کې له منځه تللي دي. ولایتي اداره ضعیفه ده، کمزورې مدیریت ده، د دوی د زوپ ناتوانۍ له امله هره ورځ په پکتیا کې خلک وژل کېږي، اقتصادي او رغنیز چارې په ټپه ولاړې دي.
د تختول شوی ځوان ایشان احمد مړی لا هم تر اوسه خاورو ته نه دی سپارل شوی او تر اوسه کوونکی وای تر هغوی خاورو ته نه سپاري چې د نوموړي قاتلین په سخته سزا په علني ډول محاکمه نشي. د تاسون خیمه یو بل ګډونوال ملانیمات بیا لو ولسمشر او لوړپوړو چارواکو د پکتیا په ځای اداره کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه بے کفایت چارواکی چې رئیس به جمهور موږ ته رالیږلې ده، دا د هیڅ وخت د امنیت د ساتلو جوګه نه دی وړې نه دی. نو موږ د رئیس به جمهور نه دا غوښتنه ده چې دا موږ ته د منلو وړ نه دی، په امنیت نه ساتي.
د پکتیا د امنیت قومندانې ویان محمد لال اميري بیا په امنیتي چارو کې د بې کفایتۍ تورونه ردوي او وایي چې د یادې پیښې یو تن عامل نیولی او د نورو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
کله چې بیا موږ ته اطلاع رسېږي، موږ ټولو ارګانو ته جدي وزارت درجه یک ورکوو چې کله د احمد آباد په احمد آباد کې همدا کس له موټر سره نیول کېږي او دوی په خپل جرم باندې اعتراف کوي، قومندانې په دې برخه کې پراخ اجرات کړي دي.
اميري وایي نه امني په ټول هیواد کې زیاته شوې خو د کنټرول لپاره یې هلې ځلې زیاتې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د اعتراض په اړه د پکتیا د وري نظر هم لزان سره ولرو، خو له بیا بیا اړیکې نیولو وروسته هم بریالي نه شوو. د اعتراض دغه ګډونوال وایي که یې غوښتنې ونه منل شي خپلو لاریونونو او سوله ییزو مدني حرکتونو ته به دوام ورکړي. دوی په داسې حال کې د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو په تړاو اعتراض کوي چې څو ورځې وړاندې په مرکز ګردیز ښار کې مدني فعال صمد پکتین د وسلوالو مخالفینو په ډزو ووژل شو او عاملین یې په تیښته بریالي شول.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اسرائیل وایي پرونی په غزه کې د حماس د پوځي ډلې 14 غړي وژلي. په وژل شوو کې د دې ډلې جګپوړي قومندانان هم شامل دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې فلسطیني ملیشو له غزې د اسرائیلو پر لور د توغندیو ویشتلو ته دوام ورکړی. په عین حال کې واشنګټن وایي د دواړو لورو ترمنځ د وضعیت د کرارولو لپاره به استازی سیمې ته واستوي. نور په دې رپورټ کې
د میله لسمینیټی رئیسی چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی ډیر سوی، لشته لږ شپږ پنځوس کسان په غزې کې وژل سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې کې څوارلس هغه فلسطینی ماشومان شامل دي چې په دې خوډب کې راګیر سوي وو. شپږ کسان هم په اسرائیل کې وژل سوي دي. اسرائیل تازه ویلي چې د حماس ډلې شپاړس غړي یې پرون په غزې تړانګ کې وژلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په وژل سوي کې د غزې ښار لپاره د حماس یو قومندان او د دې ډلې نور لوړپوړي غړي شامل وو. نتنیاهو وویل دا یوازې پیل وو، موږ به دوی دومره وځپو چې هیڅکله یې فکر هم نه کاوه. تر دې اعلان وروسته یو نوی توغندی د اسرائیل پر اشدود ښار وتوغول سو. اسرائیلي رسنیو ویلي چې پوځ په تل ابیب سیمه کې د نویو غبرګونونو لپاره چمتووالی نیسي. حماس ډلې په یوې اعلامیې کې د خپل قومندان او نورو مشرانو وژل کېدل منلی دي. د دې ډلې مشر اسماعیل هانیا په اعلامیه کې زیاته کړې چې له دښمن سره مقابله پای نه لري. په یوه جلا پېښه کې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو د مې په 12مه په دوو بمونو سره په غزې کې یو څوارلس پوړیزه ودانۍ ویجاړه کړه. دا یوه سوداګریزه ودانۍ وه چې د حماس د الاقصی سټلایټ تلویزیون چینل هم پکښې وو. حماس ویلي چې د دې په غبرګون کې یو سلو دیرش توغندي پر اسرائیلو ویشتلی دي. یوې فلسطیني سرچینې ویلي چې د مصر، قطر او ملګرو ملتونو لخوا د اوربند هڅې نه دي توانېدلې چې د دواړو لورو ترمنځ د روانې اونۍ تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دا پېښې ویرونکې بللې او وایي چې یو لوړپوړی سلاکار به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د وضعیت د کرارولو لپاره سیمې ته ولیږي. بلینکن ویلي چې اسرائیل حق لري د ترهګرو د بریدونو پر وړاندې د خپل ځان او خپلو وګړو دفاع وکړي، خو دا هیواد باید د بیګناه فلسطینیانو د خوندي کېدو لپاره پر ټولو ممکنه اقداماتو خبرې وکړي.
لکه څنګه چې مخکې مې وویل، د ژوند رنګونو کې بل تاسو واورو چې په دې اختر کې اعلان شوي اوربند ته څومره خوښ یاست، آیا خوشبین یاست چې دغه اوربند به وغځول شي؟ کولی شئ چې له لنډو خبرونو وروسته راته ټلیفون وکړئ، البته په مشخص په همدې را سره وغږیږئ. د ټلیفون شمیرې اعلانوم 1-800-225-55، بل شمیرې د 1-900-203-540. خو اوس تاسو رابولو د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن د نیکمرغه کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په غبرګون کې ورته اقدام کړی. تر اوسه له اوربند څخه د سرغړونې راپورونه نه دي ورکړل شوي. طالبان وای پرونی یو څلوي خفغان امنیتي سرتیری لخپل زندان نخښه کړی. د خبرې د دې لویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر پانه کړی او ویلي چې د سرتیری د روژې په مناسبت بادغیس فاریاب سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندان نخښه شوی. د افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د وروستیو او تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې تیر شپه ارګ خبره کړې ویل شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غنی ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپل غم راضي او خواخوږي وښوده. په پروان کې د ازبکستان د ورداتي برېښنایي وستنه لوزول شوې او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده. په پروان کې د برېښنا شرکت مسؤل روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام شاوخوا 8:30 بجې نامعلومو وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې یو وستنه په ماین ولوزوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې وویل بلینکن او لاوروف پرون چهارشنبه په ټلیفون خبرې وکړې. او د بالیوډ وتلې ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه 110 میلیون روپ هندي روپیو ته لوړه کړه. ازادي راډیو اوري یو اوریدونکو هیرا سره دی بلې خبرونه ته خره غلاست. لومړی خو مو کوچنی اختر مبارک شه. د اختر په مناسبت اعلان شوی اور بند ته څومره خوښي است او که ځان را ته معرفي کړئ؟
السلام علیکم. زه به ایمان سره سید اکبر خبره کوم. خدای دې د ایمان مبارکي درکې. د اختر ته موږ ډیر خوشاله یو. ټول مسلمانان باندې د خدای اختر په خوشحالي باندې راولي او د دې اختر اور بند ته ډیر خوشبینه دي مسلمانان. په تیر د جنگ زپلی وادونه معنا دا و عوام ولس چې دې په دا طرف له دا خپل جنگو چې ډیر ستړي سو ډیر دغه ډیر خوشبینه دي. ارته چې وې نه دا خوشاله دي.
مننه کور ودان. یو بل اوریدون کای مهرباني ځان راو پیژنې.
سلام علیکم. میک سلامونه تاسو اوریدون کته کوم کې اختر مبارکي وایو.
وعلیکم سلام. تاسو به اختر مبارک. څومره خوشبینه یاست چې ستاسو د افغانستان د خلکو د کړیدلې ولس غږ به واوریدل شي او د جګړې ښکې لاړخونه په تیر بیا طالبان به دغه اوربن وغځوي؟
بالکل. اوربن ته خو ډېر خوشحاله یو. ته خو طالبان کوم اعلان کړی دی چې دی به د درېم وروسته د اختر له درېم شپه اوربن نه غځوي. نو ځکه باید مدني فعالان او نور مخور د دولت چارواکي باید له اقدام وکړي خلق پوښتنه باندې اوربن وغځي.
مننه کور ودان. بلې مننه. مننه کور ودان. بل اوریدونکې مې ربني ځان راو پیژنې او خپل له خبره وکي مې ربني.
مننه سر سي تاسو ته سلام کوم. دي ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او کوچنی اختر مو مبارک. حسيب الله صداقت يار مل الله مان څخه مې اړيکې نیولې.
ته تاسو دې مختر مبارک کلن راته وای زکه چې ډیر خلک منتظر دي غواړي خبري وکي مې ربني.
مننه خیر. دغه اوربند موږ ډیر خوشبونه یو. دی اوربند موږ هر کله کو د دواړو خانو هیله او ستره هیله او امید همدازه چې دغه اوربند دایمي اوربند ته وغځوي او نو دغه ورور وژنه بس شي. دغه سپید ته نه زه په خوشاله شو ځکه موږ ټول مطلب ژوند
مننه کور ودان. بل اوریدونکې دې مهرباني ځان راو پیژنې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زی؟
عبدالله هلمان ولایت نوی ولسوالی څخه تاسو سره پدې کېم.
وخت کم لرو مهرباني. تاسو د اختر په مناسبت هلمان یا چې دغه اعلان شوی اوربند به وغځيږي؟
الحمدلله موږ د اوربند ته ډېر خوشاله یو. د کوم خپل طالب به یم نو اوربند تر کله خوشاله یو. په افغانستان کې سولې غواړو او دا غواړو چې اسلامي شرعي نظام حاکم شي. نو ان شاء الله خدای ته موږ ستاسو وغږیږي.
ستاسو غږ ستاسو مشران اوري. دا خبره چې کوي چې غواړي چې اوربند وغځيږي.
او زه غواړم چې اوربند وغځيږي او ټول راځي او اسلامي شرعي نظام په افغانستان کې
حاکم. کور ودان. کور ودان. تاسو ټول چې راته ټلیفون نه مو کړل په دې هیله چې دغه اوربن اعلان شوی اوربن وغزیږي او ټول افغانان د اختر په شپو ورځو او له هغه وروسته هم په خوښیو کې ژوند وکړي.